ڈیوٹی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د اسلام آباد های کورټ د توشخانی په قضیه کې د اټک په زندان کې د بندي په خوانی وزیر اعظم عمران خان سزا زندولې او د هغه د خوشی کولو امر یې کړی. البته د اسلام آباد یو بل خصوصي عدالت د سایبر په مقدمه کې د نوموړي د اګست تر 30 نیټې پورې په زندان کې د ساتلو حکم کړی. پی ٹی ایم علی وزیر تا د شو غواخونو پر ضد کوټه په خبرو او کراچی کې د ستمبر په لومړۍ نیټه د احتجاجونو اعلان کړي. دا په داسې حال چې په سوات کې یو ځل بیا په پولیس چوکي برید شوی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند لخوا په پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې د تشدد په تازه پیښو د سیاسي ګوندونو غونډه نن په پیښور کې رابللې. او د امریکا یو فیډرل جج د تیرو صدارتي ټاکنو د نتیجې بدلولو د سازش په تور کې د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ د مقدمې سماعت لپاره آئنده مارچ میاشتې نیټه ټاکلې. قدرمنو اوریدونکو د ډیوه په دې ساته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې او رمو سره اوسئ. ستړي مشه زه مش فاهمند وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 29 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنیمې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانی په مقدمه کې د هغه سزا زندولې ده او د هغه د خوشی کولو امر یې کړی دی. خو د اسلام آباد یو بل عدالت د سایفر په مقدمه کې نوموړی د ستمبر 30 منټې پورې د ساتلو حکم کړی دی. په دغه باندې نور تفصیل د ریوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نوړه نه کوي.
د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي عامر فاروقي د نهه پرز د قضیه اوریدنه وکړه او په ضمانت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو امر ورکړو. د اسلام آباد های کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانه په مقدمه کې د سزا معطل کولو او د هغه په ضمانت د خوشی کولو د امر سمدستي وروسته د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د هغه د سایفر په قضیه کې د اټک په جیل کې د حراست لاندې د ساتلو او د اگست په 30 نیټه د دغه عدالت پر د پیش کولو امر جاری کړی دی.
مونږ مخکې لای عمل دادی چې خان توشخانه کې سزا معطل شو. اوس په دې خان صاحب نورو کیسو کې گرفتاری قانوني جنگ به جاری ساتو. ما دا خیال دی چې سبا به خان صاحب دی عدالت کې اسلام آباد کې پیش کوي ریمانډ د پاره. تیر ځل شاه محمود په کیس کې 11 دن ریمانډ واخیست او هغه جج صاحب چې کوم دی درې درې ورځو کې په مونږ باندې ورځې تیرې کړې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر زلفی بخاری د عمران خان د سزا په معطل کېدو خپل غبرګون کې ویلي ک عمران خان په بل کومه مقدمه کې نیول کیږي نو د دې لقبل به د عدالتي نظام سلامتیا او شهرت متاثر کیږي. د اسلام آباد های کورټ ویلي چې په دې اړه به تفصیلی فیصله وروسته خبره کړی شي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د اسلام آباد های کورټ په پریکړه خپل رد عمل کې ویلي چې د نیازبین عمران خان سزا زندول شوی ده نه چې ختم کړی شوی ده. نوموړي په یو بیان کې ویلي د دې پریکړې د راتلو نه وړاندې ټولو ته پته وه چې فیصله به سوي او دا د عدالتي نظام لپاره د فکر وړ خبره ده.
مقدمه خو ډېرې دي او دې سره مقدمه دلته موجود دي. مقدمه ډېرې دي ورکړې دي او هغه مقدمو کې اریسټ پاسبلټی شته. خو چې کله ته په عدالت په آرډر باندې په جیل کې دننه نو پکار ده چې ویدن 24 اور هغه تا ته انفارم کړي چې ته مونږ اریسټ کړي مونږ اوسه پورې نه انفارم کړي چې په بل کیس کې اریسټ نه کبه بل کیس کې اریسټ د امید دی ان شاء الله تعالی چې رهایی به وشي.
د اسلام آباد سیشن عدالت د اگست په 15 منیټه عمران خان ته د توشخانی قضیه کې د 15 کاله بند او د 1,00,000 روپو جرمانه سزا اورولې وه. عمران خان دا وخت د اټک په زندان کې بندي دی. د عمران خان ضد نورې مقدمې هم درج دي او د القادر ټرست او د سایبر ترڅنګ پر ضد د نهمې مې مقدمې هم روانې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې عمران خان په بل کومه مقدمه کې بند ونه ساتل شو نو د هغه خوشی کېدل به طاقتور فوزي اسټابلیشمنت ته یو لوی ګواښ
جوړ شي. اسلام آباد های کورټ نننه فیصله دا ٹرائل کورټ په فیصله پوښتنې راپورته کړې دي او زما په اند به اوس پاکستان تحریک انصاف ګوند په سیاسي او اخلاقي توګه لا نور مضبوط شي او د خلکو ملاتړ به ورسره زیات شي.
د پاکستان انتخابي کمیشن تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د توشخانه د مقدمه فیصله اورولې وه او هغه نه اهلا ګرځولې وو. په عمران خان تور لګول شو چې د توشخانی نه ډالې په ارزانه بیا اغستی او بیا خرڅې کړې دي او بیا د هغې معلومات په انتخابي کمیشن کې نو ښکارا کړې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکیچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د خیبر پختونخوا په سواد سیمه کې تیر ورځ د مخامې په وخت په ټلګرام سیمه کې د پولیسو په چک پوسټ باندې نامعلومه کسانو لخوا په دزو کې یو پولیس اسکر جوبل کړ شوی په پختونخوا خاورو کې د تشدد پر ضد د هدفي وجنو پر ضد او په دغه سیمه کې د جبري بدرکیو پر ضد باندې د احتجاجي مظاهرو په محل نیخ پني غیاسپني خبرې کونکي د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کونکي ایمان مزاري د نیول کېدو پر ضد د سپتمبر په لومړۍ نیټه باندې د پاکستان په کراچۍ ښار پېښور او کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د احتجاجي مظاهرو اعلان شوې ده په دغه اړه باندې زمونږ همکار نو شروان خلندر څه شی وړاندې د پښتونخوا لوی پښتونخوا په خبرونه کې د دیوه خبريال ارشد مومن څخه نور تفصيله خسته
روان صاحب منظور پښتون نن په خپل ټوئیټر یا ایکس پاڼه باندې لیکلی دی چې د قومي اسمبلی په خانه چې کوم غړی دی علي وزیر هغه ته په جیل کې غواخ ورکړل شوی دی چې 200 اوجنی نو د هغه نه به هیڅوک تاسو نه کړی شي منظور پښتون چې کوم دی هغه په خپل ټوئیټر پاڼه باندې دا هم لیکلی دی چې دوی ټول بعد دغه پرځت باندې سړکونو ته روزي او دا د دې ناره ده چې د علي وزیر تر څنګ هر پښتون چې غدد ولکیږي دوی به تاسو کوي نو شروان صاحب څنګه تاسو ته پته ده علي وزیر په 19 او 13 اگست باندې په اسلام آباد تر نو کې چې کومه جلسه شوه و د پی ټی ایم لخوا هغه کې خبرې کړې وي او د هغه خبرو وروسته هغه باندې په سی ټی ڈی او تر نو ټانا کې چې کوم دی ایف آی آر درج کړی شوی وي په هغه کې زمونږ چیرته کوم چارواکي د هغه سره خبرې شوې دي هغه وی چې د سی ټی ڈی لخوا چې کومه مقدمه و دا وی وکیل وی چې هغه مقدمه ختم کړې شوې ده او د تر نو ټانې چې کومه مقدمه و چې هغه کې د خلکو ویرول د غداري د سیمه مقدمه چې کوم دی هغه پکې شامل کړی شوی دی دا هغه اوریدنه به سبا یعنی په 10 اگست باندې کیږي نو دا هغه د رخصت دو یا نه رخصت دو یا د ضمانت دا معلومات چې کوم دی هغه به سبا کیږي او زه به تاسو ته یادونه وکړم روان سیټ چې منظور پښتون د دین وړاندې هم تقریبا 2 کال فټ چې کوم دی هغه په کراچۍ کې تیر کړی دی
کلن غونره دا وایي چې را د غواخونو داوا چې کوم پی ټی ایم کوي آیا حکومت لخوا په وضاحت مخ ته راغله
نشروان چې عموما د پی ټی ایم لخوا چې کوم بیانونه راځي په هغه باندې د حکومت لخوا ډېر کم خپل عمل مخ ته راځي او هغه په دې کې هم دي چې د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه باندې سن دی ویل شوی چې آیا دا غوښنه چې کوم دي دا رښتیا دي یا د حقیقت شته کنه تر اوسه پوری د حکومت لخوا په دې باندې سن دی ویل شوی خو په پنجاب کې یا په اسلام آباد کې چې کوم خبريالان دي هغه هم د خبرې تصدیق کړي دي چې په دغه کې په جیل کې دي سره تشدد شوی
او سخت خبري ورته کړی شي او د تشدد پیښه خو هم په صوبه کې رپورت کیږي تازه هم سپیښه په سوات وزیرستان لکه مروت کې سنن او سپرون رپورت شوی دی کپاغه مو لګ اپډیټ کې چې داغه ورستو صورتحال څه دی آیا د پیښو ذمہواري چا قبول کړی دی او د سوات د پیښه تکو لومړی راشو
نشروان سے د سواد چکم سیمه دا ټلګرام هغه کې تیر شپه پولیسو باندې د شوی ویو په کې یو پولیس ته لیکات چکم دی هغه جوړ شو د دغه پیښې ذمہواری چکم دا هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه باندې اخیستل دا یو پیښه د خبرت په خپل تور سیمه کې شوې ده الته ویل کیږي چې د لیویس یو ګاډیو په باندې آی ڈی 14 نشوي دا په کې کمر جوړ ل چکم دا هغه نه وخته خود طالبانو له خوا د دغه ذمہواری اخیستل شوې ده وغي دا ویل دي چې په دې کې لوی امر جوړ بل اول شوې ده د تر څنګ طالبانو په وزیرستان کې په نورو سیمو کې امنن د نور کله په شان ته د بیلابیلو بریدونو ذمہواری منلې دي خو دغه حکومتي کچ باندې کوم تصدیق لا تر اوسه پورې نه شوې
ډیر مننه تاسو ارشد مومن
ډیر مننه نشر وانس خوشاله اوسئ
مننه
قدر من اردونکو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري او رازو د بل راپور په لوتا د خیبر پختونخوا سر خر پیښور کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا بل اخر په پختنه خاور کې د تشدد پر روانو پیښو یو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه را بللی ده. په دغه غونډه کې برخه اخستونکو مشرانو ویلي دي چې په خیبر پختونخوا او ورسره تړلې پخوانی قبایلی سیمو کې په تسلسل سره روانه بي امني د ریاستي ادارو د لوري رواني غلطي چې کومې پالیسۍ دي دغه نتیجه ده او په سیمه کې د ترخګري ټوله ذمہواري پر ریاست او منتخبو حکومتونو راځي. د ډیو خبريال عثمان خان یې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
په پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال سیاسي او مذهبي مشران وویل په پخوانی قبایلی سیمو کې د بی امنۍ او ترهګر بریدونو تازه چپی په ولس کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د غونډې کوربه او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وویل په پښتونخوا ورسره تړلې زم شوی قبایلی ضلعو کې د امنیت وزه هم د هغه ادارو لوجې تالا ترغ شوی د کوم ادارو په غاړه چې د امنیت د ټینګښت ذمہواری ده.
شرط په اخلاص سره سب ګامونه پورته کی نو امن براشي خو تر اوسه پورې په اخلاص سره قدمونه نه دي پورته شوي او د ریاستي ادارو چې د امن ذمہ دار دي د امن مسؤلیت د چا په غاړه دي دا هی د لاس د امن تبا شوي دي او دا مسؤلیت هم د هغه دي چې هغه امن راول.
سیاسي سیړونکو وايي د مذهبي ګوند جماعت اسلامي بیانې کوکتل شي نو دغه ګوند د فلسطین، برما یا کشمیر په اړه ډېر په سرګنده لاریونونه او احتجاجونه کړي خو بیا د پښتنو په سیمه یا بلوچستان د ننې د تندروي یا ترهګرو ډلو پر ضد دغه ډول غږ نه دی اوچت کړي او په خصوصي توګه د کال 2020 تر کال 2021 تم پورې د پښتنو په خاورې پر روان تشدد بیا یاد ګوند په خاموشي پښتني راوچتيږي. د پښتونخوا صوبې پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله ویل د ریاستي تګلاري مرام سم نه دي. باید د امنیت صورتحال نوی ازمیختونو باندې قابو موندلو لپاره د سیمې د هرې طبقې سره په شریکه یو موثره تګلارا خپل کړل شي.
هر لوب بدل تو شو عمل لخرې جوړې شوې ډایالوګ شو هر طریقه شو پالیسی د سټیټونو د وخت وخت سره بدليږي. اوس چونکې د دې زینه غټ طاقتونه لاړه زمنګا ریاست ته هم دغه سیناسته پکار ده د دې علاقې د خلکو سور سره ناسته پکار ده چې آیا در روان وخت کې به مونږ دلته ژوند سکو.
سیړونکو ویل د پښتنو ځوانانو او مشرانو د پښتنو هم په زیاده چې پښتونخوا او قبایلی سیمو کې چې تر اوسه سهد پوري امن په ځای شویو خو بیا ناساپی د غوځا د تیری په شان زیاته خرابول شو
او په یو ټیم کې د ترهګری چې ده تقریبا 0% نه و خو د سلو په ځای باندې 40% ترغلی و نو واپس چې 80% ته ولې لاړه. په دې کې غلطیانې چا شامل دي په دې کې کوتاهانې چا دي.
د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکي پوهان ویل په افغانستان کې طالبان په واک کې دراتلو وروسته اوس سیمه کې بې امنۍ نوې شکل اخیستی کوم چې د خطر ډک دی، ځکه چې پاکستانی طالبانو ته اوس هلته د یو ریاست سرپرستی ترلاسه ده او د هغه ریاست د نظامی کومک او وسلونه ګټې ترلاسه کوي. خو د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد روانه میاشت په خپل یو مرکه کې د پاکستان دا تورونه رد کړیو چې ګینه ټي ټي پی د افغانستان د خاورې نه د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي او ویلی وو د دې حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورا د بل چا پر ضد وکاروي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدرمن اردوونکو، اوس هم زو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته چرته چې د بلوچستان د بيدرکه خلکو خپل خپلوانو د لوګې په احتجاج باندې لاس پورې کړي. دی وای چې د بلوچستان نه د اسلام آباد پورې راتګ پریکړه دی، ځکه وکړه چې په بلوچستان کې د دوی غک سوګناوري. په دغه احتجاج کوونکو کې یو سایره بلوچ هم د چاغه د خپل کړهونو او د تکلیفونو او د خپل بې درکیو چې خپل خپلوان بې درک شوی دا غي په اړه باندې قصه د یو خبريال وقار احمد تکړه.
میرا نام سائرہ بلوچ ہے اور میرا تعلق خوزدار بلوچ
زمانوں سائرہ بلوچ دے او د بلوچستان خوزدار سره تعلق لرم. زده خوزدار څخه تر اسلام آباد زکر اغلی یم چې په بلوچستان کې مسوخ خون فریاد ناوړي
مختلف علاقوں میں اپنے بھائیوں کے بازیابی کے لیے احتجاجی کی
د اور کورونو د بازیابی لپاره می بلها احتجاجونه کړي او پر لتون وهلي کمیشن په بلابل عدالتونو کې می ډغری خړلې او د لادرک تنانو د مندنی د کمیشن پر وړاندې هم سو زله پیش شوی اما پوچاره ته هم د بخشو ورونو درک نه دی راکړي.
احمد خان بلوچ کو، رشید بلوچ کو.
تو 5 سال مکمل ہو گئے
زمون غرونا ترنن پوری نه حکم عدالت ته وړاندې کړی شوی دی او نه را تداوی چی د هغوی جرم څه دی
بتایا به نه جارا کې ہمارے بھائیوں کا جرم کیا ہے.
ہم بھائیوں کے قاتل نکلے ہیں، ہم بہنوں کے قاتل نکلے ہیں، ہم اپنی ماؤں کے
منتدی ریاست زمون کو سر پگو تکڑی. په بلوچستان کې زمون غږ څوک هم ناوري، نو ځکه مو په اسلام آباد کې احتجاجی پر لته وهلي.
اسلام آباد آئے ہیں
بیروز بلوچ کو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خبریالان او د بشری حقوقو لپاره غک پورته کون کی وای چې پښتونخوا او بلوچستان صوبې داسې صوبې دي چرته چې د صحافیانو لپاره کار کول د خطر ډک دي او په دغه صوبو کې چې کم د ترهګرۍ یاد تشدد کمی پیخی په تیر شل کال کې مخې ته راغلي دي، په هغه کې د څلويختو زیات خبریالان وجل شوی دي. هر کال د اگست په 28مه نیټه باندې د بلوچستان سر خار کوټه کې د صحافیانو یو دستورا د صحافیانو چې کم د مشکل سره مخ دي یا کم وجل شي د غی په یاد کې را جوړیږي. دغه غونډه پرون شوې ده او پکې برخه اخستونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده هغه صحافیان چې د تشدد په پیښو کې وجل شي یا جوړل شي د هغوی ته د انصاف ورکړي. د ډیوه خبريال حفیظ شیرانی په دغه نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کړي.
د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه بي يو جي ريپورت چې په تیرو دوه لسیزو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په بمی چاودنو، هدفي بریدونو او د نامنۍ په پیښو کې یو څلويشت خبريالان وژل شوي، خو حکومت او ادارو د خبريالانو کورنیو ته انصاف نه دی ورکړی. وايي کیسونه او مقدمه یوازې په دفترونو او کاغذونو کې پرتی دي.
حکومت سره مرایي مطالبه هميشه سره راځي.
لا حکومت څخه موتل دغه غوښتنه او ګیله ده چې زمونږ ملګرو په وژنه کې ککړ بریدګر یا په چاودنو کې لاس لرونکي ملزمان نه دي نیول شوي. زمونږ له حکومت څخه بل دغه غوښتنه ده چې زمونږ شاوخوا څلوېښت ملګري شهیدان شوي دي، د یو قاتل خو دې ونیسي چې زمونږ دا بروسه وشي چې حکومت شته او موږ ته هم انصاف راکول کیږي.
همه پتا چلے کہ گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی ہے، ہمیں بھی کوئی انصاف مل رہا ہے. کیس
اور تنظیم مشرانو دا خبر دا یوم شہدا صحافت پنم دا کوٹی دا متواتو پا کلب کی جوڑ سے بھی یو ورزنی سیمینار کی وکڑی. د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزی و سیمینار ته د وینا پر مهال وویل خبريالان او د ژوند د هرې څانګې خلک په بلوچستان او سیمه کې د رواني ترهګرۍ له امله اغیزمن شوي، خو وایي چې نور به حالات ښه شي او د خبريالانو ژوند به خوندي وي.
امن امر کا مسله ہے، ټیروریزم کا ہے.
په تیرو وختونو کې دلته خبريالي ډیره ګرانه وه، ځکه چې دلته ترهګري وه او هم دغه وجه ده چې زیات خبريالان شهیدان شوي دي. او اوس موږ باور یو چې حالات بخی نه امنی بکمشی او بیا بداسی پیخی ونشی.
د 2014 کال د اگست پر اتوستمه په کوټه کې د ځای خبری ادارې مشر او د بلوچستان د خبری اعلانو د اتحادیه او د هغه دوه نور ملګری کارمندان محمد رسول او محمد یونس په خپل دفتر کې د نامعلوم وسوالو لوري په ډزو وجل شوی وو. د بلوچستان د خبری اعلانو اتحادیه بي يو جي هر کال د اگست پر اتوستمه د دوی او د نورو وجل شوو ملګرو خبری اعلانو په یاد کې د غورز مانځي. د کال 2015 په سپتمبر کې د بلوچستان د هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټی په خبری کانفرنس کې ویلی وو د ارشاد مستوی او د هغه د ملګرو د وژنې په پیښه کې ککړ دوه بریدګر یې نیولي چې له بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیلې سره تعلق شول سوی. له دې داوی څو میاشتې وروسته پولیسو یو بل بیان خپور کړ چې په کې داوه سوی و چې یاد نیول سوی دواړه تورن بریدګر پولیسو د پټو معلوماتو پر اساس عملیاتو کولو په موخه ځان سره وړي چې د هغوی په ورښوونه د هغوی نور تورن ملګري ونیسي، خو وایي چې هلته له اوله پټ وسلوالو د پولیسو پر موټر برید وکړ او یا دواړه تنه یې د پولیسو په موټر کې دننه ووژل. خو په دې برید کې و پولیسو ته د کوم زیان د رسیدلو خبر نه دی ورکول سوی. د ارشاد مستوی کورنۍ او خبري اعلان د حکومت له دې موقف څخه مطمئن نه ښکاري او لا هم د ارشاد او نورو ټولو وژل سوو خبري اعلانو په کیسونو کې د انصاف غوښتنه کوي. د انساني حقوقو لپاره ځخ پورته کوونکي فعالان وای د خبري اعلانو کار او ژوند لپاره خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان تر ټولو خطرناک صوبې دي.
او اول غټه خبره دا ده دوی ته پروټیکشن ورکې، دا د انساني حقوق سخت غایه وایلیشن دی او سه دوی ټارګټ کاږي او دوی مړه کاږي.
د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه بي يو جي د ذمہوارانو په وینا په بلوچستان کې خبريالان د حکومتي او ریاستي ادارو، بلوچ بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو، مذهبي توندرو وډلو او وخت نا وخت د سیاسي قبایلي سردارانو، نوابانو او وډیرګانو له لوري ګواښل کیږي او لا هم د دې ستونزې کومه مستقله حل لار نه د مندل سوي چې لکبلې د خبريالانو ژوند او رښتیا لا هم دواړه له خطر سره مخ دي. حفیظ الله استور شیرانی، وی او ای ډیوا کوټا.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه غوښتا لټون کی ان ٹی ایچ لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا بٹن کی خاګي لکه نکته دو غوښتا تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپل پخې پرونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو سمرا زو دی وبل راپور په لوتا ګرد پاکستان کې په لوی وړو خارونو کې د بیلی په بیلونو کې د اضافه پر ضد احتجاجي مظاهره شوې دي او له هم روان دي. دغه اضافه نوټس د پاکستان وزیر اعظم دغه احتجاجي مظاهره ورستو اخستې دي، خو ځنی خلک وایي چې د لوډ شیډنګ باوجود د دې په بیلونو کې انتهایی زیاته اضافه شوبدا چردوی د میاشتې په آمدن کې دغه پوره کېدل ډیره غن خبره ده. د ډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په دغه باندې د پیښور څخه راپور را لګلې ده. د هاشم علي سره په مرسته تاسو ته وړاندې کوم.
شبیر علي مزدوري کوي او دی ګرانی کې خپل کورنۍ خصاتلو هڅه کوي. دی ګرم موسم کې خپل ماشومان د ګرمۍ نه بچ ساتلو لپاره هغه دی غریبای کې شمسي توانایي پیدا کوم کې شیشي غستلی، ځکه چې د هغه کور کې د بجلی لوډ شیډنګ د لاسه بجلی د نشټ برابر ده. خو د بجلی بل بیا هم هر میاش په وخت راځي.
زه تاسو ته وایم نو ما کرا دا یو پکی دی او د غیو لیټ دی دی پسې 4000 5000 روپے دا بیمه میا چچا ما پسې راځي. اعلان کې ما خپل بشیشیا غشتي دي او دا یو پکې ما لګولې چې سحر نور روخي جي نو دا پکې د دینه مونږ لګو ما خام پورې بیا نو زه خو سحر نه ما خام پورې دا دغه استعمال کوم کنه شمسي نو د دې اعلان کې کلی دی بجلی نه را پری دی دلته او دغه چې کومه د بګنټي بجلی راځي درې ګنټي بجلی راځي د شپې دا ایما پسې 4000 5000 روپے بل لازم.
بجلی په ګنټو ګنټو نشټوالي سره د بجلی به کچه ګرانی او زیات بلونو د وجې د کم آمدن کورنو ژوند ډیر ګران شوی دی.
او بلونو راځي خډیرا 5000 5000 نه کم بل نشتا او بجلی سره نه یا نو شیشې استعمالو ما بجلی استعمالو د بګنټي کې راځي 5000 روپے راځي. رمګایو مرګری پاسې به لاغلې به چلی ولا خرڅه دا کینور سره دارګ نه لګې دا.
تیر کال کوم آمدن کې کورونو گزاره کوله د ګرانی د لاسا اوس دغه آمدن دومره غټه برخه د بجلی بلونو کې لاړ شي چې نور اخراجات باندې د دې نیخ پنیغه اثر پیوتل دي.
مخه خو زمون دی اړیو 1500 شپکسو په یمانه وخت خشته گزاره کیده. نن سبا 1500 2000 خلو په اغه باندې گزاره نه کیږي. یو هفته بل هفته ته وته نه رسی، ځکه چې پای کی وړو دومره ګران شو، وړي دونه ګران شو، چینی داسې ار یو شی زو او دا د بجلی بل شي کنه د ګیس بل شي نو ډیر زیاته ګران شي پکې مشکل ده.
د بجلی نرخونو د کورنو یا د رهایشي سطح او د کارخانو په سطح بیل بیل نرخونه دي. د زیات بجلی استعمال وخت او د کم یا زیات بجلی یونټس استعمال په بنیاد هم بیل بیل نرخونو باندې کورنو ته بیل ناراضي. خو د کم آمدن کورنۍ ګیله کوي دوی څومره بجلی استعمالوي او څومره زیات د بجلی لوډ شیډنګ وي د هغې په مقابله کې بیلونه ډیر زیات راځي. او د دې په ضد د ملک بیلابیلو خارونو کې احتجاجونه باوجود حکومت تر اوسه د اولس دا مهم ستونزه حوالولو کې ناکام ښکاري. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه یو ای دیوا پیښور.
د پاکستان د تجارت وزیر ډاکټر محمد اجاز ویلی دی پلان لري چې د پاکستان برآمدات اتیا ارب ډالر ته زیات کړي. دا په داسې حال کې چې تیر کال د پاکستان برآمدات د 1.28 اربه ترخ کته شوی وو، او څرن کاروای چې په موجوده وخت کې په ملک کې د انرژي په بایو کې اضافي او په پا پاکستان کې دننه اقتصادي مشکلات داسې اشاري دي چې دبا ګرانوي چې پاکستان تر اتیا اربو پورې خپل برآمدات زیات کړي. د ډیو خبريال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د مردان وړاندې کړي.
د پاکستان وزارت تجارت وایي پلان لري چې ملکی برآمدات اتیا ارب ډالر ته زیات کړي، خو اقتصادي پوهان وایي په ملک کې د توانایي د زیاتو بیو او روپۍ د قدر د کمی له وجې ممکن نه ده چې دغه هدف ترلاسه شي. اقتصادي پوهان وایي پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې کمیږي، او د هغې نیخ په نیغه اثر د پاکستان په درآمدي خام مال پریودي چې په برآمدي کارخانو کې استعمالیږي.
اول خو دا را چې د وفاقي حکومت دا منډیټ نه دی چې هغه وایي چې زبا دغه اکسپورت سی ارب ڈالر تا اورسم. بل خبردار چې کم مونږه خبرې کو اکثر لا سو کم راشي اغه اغه خبرې کوي کم چې ممکنه نه وي. وفاقي حکومتونو پینځه پینځه کاله تیر کړل، او هغه وی دغه ایکسپورتس چې دي اغه د 30 ارب ڈالر نه وانه لول اومدا 24 او 25 ارب ڈالر کې چليږي لګیا دي. در نواز شریف دور نه خبره ده، عمران خان دور هم تیر شو، بیا وسه شهباز شریف دور هم راغی، مونږه ایکسپورت زیاتیږي نه.
د پاکستان د موقتی حکومت د تجارت وزیر ډاکټر محمد اجاز برآمدی کارخانه دارو ته ویلي چې په برآمداتو کې اضافه وکړي. دوی ویلي چې برآمد کونکو تبا راپېښې ستونزې هم هواري کړي. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 میاشت په جولای کې برآمدات 12.8% کم شوي، او دا کمی د کال 2022 د جولای په مقابل 6.4% کم دی. د ادارې په وینا تجارتي خساره 10.15% کم شوي، او په جولای کې تجارتي خسارہ 1 ارب ڈالر کمی سرا 3.6 ارب ڈالر تراکود شوی. اقتصادی پوہان وایی د نگران حکومت دا کار دے چزر ترزر پا ملک ٹول ٹاکنی اکڑی نچے پا اقتصادی حلو زلو کے کارو ساتی. پوہان وایی اتیا ارب ڈالر دا برآمداتو حدب پورا کول آسان ندی.
نارمل صورتحال دے دباؤ دے معاشی دباؤ دے دا گرانے دباؤ دے دا پیٹرولو دباؤ دے ڈالر دباؤ دے او نو پدا سے صورتحال کی نخ کری جے پاکستان ایکسپورٹ بسی واشی او چی کم دے وقتی 22-23 ارب ڈالر چی دے دا سالہ نکی گی دی مخ کے تلل چی دے نو 25 یا 30 تلل چی دے نو دا یو غٹ فور یو خوب کاری دے وقتی.
په پاکستان کې دا وخت د توانای د زیاتو بیو له وجې احتجاجونه هم دوام لري، او سوداګر وایي د توانای د زیاتو بیو له وجې په پیداوار خرڅونه زیات شوي، او د ډالر د بیې د زیاتوالي له وجې خام مال هم ګران دی. مرکزی بانک وایي نن په انټر بانک مارکیټ کې د یو ډالر بیا 302 روپې، او په پرانستي مارکیټ کې د یو ډالر قیمت 303 روپې ته رسیدلې. او د سیړونو مطابق په دې موقتی حکومت کې ډالر 14 روپې ګران شوي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
وی او اے ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته وګورئ. د امریکا یو فیډرل جج د 13 صدارتي ټاکنو د نتیجې بدلولو د سازش په تور کې د پخوانی صدر ډونالد ترامپ د مقدمه سماعت د لپاره آئنده مارچ میاشت ټاکلې ده. دا په داسې حال کې چې هم په دغه ورځو کې د صدارتي ټاکنو لپاره کمپاینونه کیږي، او د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالد ترامپ تر ټولو ستر کاندید ګڼل کیږي. په دې باندې د وایس اف امریکا د خبريالي سینډي سین راپورټ تاسو زموږ همکار فواد احمد لا می وړاندې کوي.
د پخوانی صدر ډونالد ترامپ وکیلان د ګولیا دوشنبه په ورځ واشنگتن ته راغلل، او د عدالت په مجلس کې حاضر شول، کوم چې د انتخاباتو د نتیجو په تړاو تورونه کې د ترامپ د مقدمه سماعت لپاره د 2024 کال د مارچ 4 منیټه وټاکل شو. په دې مقدمه کې په ترامپ تور لګیدل چې غنی کوخه کړی د جنوري په شپږمه کانګرس کې د انتخابي نتایجو د تصدیق مخه ونیسي. د ترامپ وکیلانو جج ته خپل مایوسي څرګنده کړه، ځکه هغه مطالبه کړې و چې د مقدمې سماعت د 2026 د اپریل نه وړاندې ونه ټاکي، یعنی د صدارتي انتخاباتو وروسته دی وي. بل پلو سرکاري وکیلانو مطالبه کوله چې منصفه پلاوی دي په همدې دسمبر کې وټاکل شي او عدالتي کاروایی دي د جنوري په دویمه پیل شي. د امریکا د صدارتي تاریخ یو کارپو الان لیکمن او وی یو ایت او ویل چې ججا تانیا چوتکن مضبوطه ده او هوښیار فیصله یې کړې ده.
هغه ځینې ډیرو خو ټکو ته اشاره وکړه، دا چې عوام په حقیقت سره غواړي د انتخاباتو نه وړاندې پوه شي په یو ډول یا بل ډول، په دې خبر شي چې آیا ترامپ رښتیا هم په دې سنجیده تورونو کې مجرم دی او کنه.
په واشنگتن کې د شهریانو یو منصفه پلاوی په دې قضیه کې پر ترامپ باندې فرد جرم ولګولو او هغه کې ور باندې څلور تورونه لګولي چې پکې امریکا ته د دوکه ورکولو سازش او د سرکاري عمل مخې ته د خنډ جوړولو تورونه هم شامل دي. ترامپ د دې تورونو په خبرګون کې ځان بي قصور بللی او د شواهدو بغیر یې څو ځله ویلي چې د دې الزامونو وجوهات سیاسي دي.
How can my corrupt political opponent
دا څنګه کېدای شي چې زما فاسد سیاسي رقیب جو بایدن ما د یو داسي انتخابي کمپاین پر مهال عدالت ته کش کړي چې زه په دې کمپاین کې ډیر زیات مخ ته يم، مګر ما مجبور کوي چې د ناحق او جالي الزاماتو او تورونو د مقابلې لپاره پیسې او وخت می د کمپاین په ځای حالته ولګوم.
ترامپ ویلی چې په هغه باندې لګیدلی فردي جرمونه صرف په ووټرانو کې د هغه ملاتړ زیاتوي، مګر د ترامپ یو ریپابلیکن رقیب د ارکنزا په خوانی گورنر ایسا هچنسن وایي هیڅ امکان نشته چې ترامپ د عمومي انتخاباتو وګټلی شي.
ریپابلیکن ووټرانو ته پکار دی چې پوه شي د ډونالد ترامپ سره یې نشو ګټلی، او هم په دې خاطر زه دا خبره ډیره پنیغه کوم.
تاریخ پو الان لیکمن وایي د جنوري د شپږمې نیټې واقعات ټول د عوامو د سترګو مخې ته وشول او ترامپ ته یې دا خطر مخې ته کړی چې د آینده انتخاباتو نه وړاندې ممکن عدالت کې مجرم وګڼل شي.
که ترامپ په جیل کې واچول شو دا امکان لري نه ښکاري. د ټیکنیکل اړخه هغه بیا هم انتخاباتو کې ودرېدلی شي، مګر آیا ریپابلیکنان په رښتیا غواړي چې خپل انتخابي ټکټ داسې یو چاته ورکړي چې زمنګ د جمهوریت پر اورځولو کې مجرم پیژندل شوی وي؟
ترامپ د امریکا په پخوانیو صدرانو کې رومبای کسته چې د جرمی تورونو سره مخ شوی دی. که چیرته مجرم مو پیژندل شي ممکن خپل د عمر پاته برخه په جیل کې تیر کړي. هغه باندې په نیویارک، جارجیا او فلوریدا کې هم مقدمه درج شوې دي. د سنډي سین رپورت فواد لامی، وی وی ډی واشنگتن.
د امریکا صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن 13 ورځ د امریکا دننه د تور پوسټ د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې مارتن لوتر کینګ د تاریخي وینا آی هاف ا ډریم چې زه یو خوبینم شپته مکلیزا د انمنځلو په مناسبت سره د هغه کورنۍ ته په سپینه مانی کې بلنه ورکړې و. دی سپینه مانی کې د مارتن لوتر کینګ د بچو د هغه د کورنۍ د غړو سره لید کاته وکړل، او د ډیموکراتیک ګوند لخوا منتخب دی وخت صدر جو بایدن هغه ورځ یو واری بیا تازه کړ چې په کال 1963 د اگست 28 نیټه باندې د امریکا هغه وخت صدر جان اف کینیډي د هغه مارتن لوتر کینګ تبلنه ورکړې و په سپینه مانی کې، او د غشان په اول هاوس کې د هغه سره لید کاته شوی وو. جو بایدن د ګول په ورځ باندې د دغه شپې ته میکلیز د منځلو په مناسبت دغه لته کې د دې د کورنۍ د غړو سره لید کاته وکړل، او د هغه د مارتن لوتر کینګ چې کمی هلې زلې په هغه وخت کې د تور پوستو د حقونو لپاره کړې وي، د روزګار د هغه وخت چې کمی ستونزې په هغه باندې د ازادۍ لپاره نو د هغه ستاینه وکړل، او د هغه ورځې په یاداش چې د هغه کورنۍ سره خپل هغه وخت چې کمی خبرې ترې په هغه باندې تفصیل شریک یاد دی وی چې په 1903 پته کې د مارتن لوتر کینګ لخوا د دغه وینا چې لینکن میموریل کې چې دی وخت کې د هغه ودانی په هغه جوړه د په هغه ځای کې شوی و، او دی دغه تل کې خلکو ته د غونډې بلنه ورکړې و چې پکې 2.5 لک خلک د ګرد امریکا څخه د غزې ته راغون شي و چې د بشري حقوقو لپاره د یو شان حقوقو لپاره په امریکا کې د هغه خلکو په دغه غونډه کې خلک راغلي وو، او دغه مشهور وینا چې په شروع کې مونږ ویل آی هاف ا ډریم یا یز یو خوب لرم یا وینم د هغه تاریخي وینا په دغه تاریخي وینا ورستو په امریکا کې د یو شان حقوقو تور پوسټو ته نور ته دغه پریکړه د صدر لخوا وشوه. یاد دی وی چې مارتن لوتر کینګ په کال 1918 د اپریل په میاشت کې د امریکا په ټنسي ریاست ممپس ښار کې هغه بیا اوجل شو او د خالی په ورځ باندې هم په زرګونو خلک د امریکا په نیشنل مال کې د هغه ورځ چې کوم مارچ یا کوم لاریون شوی وو د امریکا د نن د یو شان حقوقو د خستو د پاره په دغه ورځ باندې وری بیا مارچ ته هم خلک راغون شوی وو راغلی وو او دغه ونده کې وینا کوونکې یو وری بیا هم دا ویل دي چې لا هم دغه سي هلو زلو ضرورت ته په امریکا کې لا هم د یو شان حقوقو د غستونزا په سنسه شکل لا هم موجود ده. قدر مړیدونکو سمرا زود یو بل راپور پلو تا د هند په همالیا غرونو کې د سختو بارانونو لکبل د کمرو نړیدو په پیخو کې په لوی شمیر باندې مرګ جوړل اوخته دا د غلطه کې د سیلابي شکل اخستو سره د وبو زنی سیمه هم هواری کړی دي زنی کورونه باندې هم وړي دي په ورستي موسم باندې شوی تحقیق ثابتوي چې د موسم بدلیدلو سره سره یا دغه موسم د بدلیدو د لاسه د سیمه د کمی واوري او زیات بارانونو سره مخته. دغه تحقیق دا هم وایي چې د همالیا سیمه د موسمي بدلون ډیر زیان نه متاثر شوی دا او په دې باب د انجینا فرسیچا راپور تاسو زموږ همکار محمد عالم کی وړاندې کوي.
د هند هیماچل پردیش په کلی کې په مانجا کلی راغلی سیلاب د سوریش کومار کور ځان سره یوړ.
بجلی تو تھی نہیں
بجلی نو مونږ په بیټری والی دل چې په کوټو کې درزونه راغلی دي کوم چې خوريږي چې سبا کې دو دغه آبادی رنسکورا شوی و
سلسله چلتا را او درارې بڑھتی رہی او صبح لگ 5 بجے تک سارا گر گیا.
خواکې کلو کې هم داسې تباہی شوې ده او ډېر خلک په ټینټونو کې پناه باندې مجبور شوې دي. منیرام د هاغه شپې داسې ذکر کوي.
بچي ته چوټه چوټه توبه اٹھای او وډي ما اٹھای
مونږ وړو او بډاګان پورته کړل او وتختیدلو چې لاندې رالو نو زمکا کیناستلا او وګو په راحتلو وي. مونږ بیا شاته نه دی کتلې.
دا کورنۍ د هاغه زرګونو خلکو څخه یو دی کوم چې د شکال سختو بارانونو زپلی دی چې پکې یو شمیر خلکو ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په غټو او وړو کلو کې ودانې ویجاړې شوې دي. سړکونو ته زیان اوریدلې دي او چارواکو بیړنۍ حالت پر ځای کړی دی. کله چې خلک بے کور شول نو رضاکارانو ولا د امداد بندوبست ټکړو. سانسر چند وای د لوی تباہی وا
محسوس تو اته وا کې قدرت کې
دا د قدرت عذاب وو. مونږ ته اندازه نشته چې زمکه کې نستله او کشرک را پری وتلو. ما په خپل ژوند کې داسې حالات نه دي لیدلي.
آج تک هم نه دیکھی نه ہے اپنی ایج میں.
د نیچر یا قدرت په نوم یو مجله کې رستي تحقیق خایي چې د نړۍ په غربي سیمو د نړیوال تودوخه د لاسه واورې کمیدل او بارانونه زیات شوې دي. محمد اومبدی وای داسې کېدل سره غرونه لا خطرناک شوې دي.
د واوري په پرتله بارانونه سیلاب راولي او نور منفي اثرات په شمول زمکه کې نوي
لاند سلایډز سویل ایروژن اند اذر نیگیټیو امپیکټس.
فغریزه علاقہ اوسې دوه دی خلکو موسمی بدون خد نږدې نه لیدلې دي. دی وای د جمی بارانونه اوس په ګرمه کې کیږي.
سنو فال و آجکل ایرګولر هو رہی ہے اور ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہے.
د واورې کېدلو ترتیب خطا شوی دی. دا اوس ورستو کیږي او زر ویل شي او بود لاسه په کمرو زور زیات شي او د پشکال د لاسه نمینو رسی واشي.
اوم بدی وای زیات بارانونو د لاسه د ټولو زیات ته هیمالیا غرونه متاثر شوی دی.
نو
واورې زر ویلې کېدل شروع شي او سیلابونو او قمر د رانړېدو ویرې سیوا شي. دې دواړو علتونو له وجې هیمالیا د نړیوالې تودوخې او موسمي بدلون نه زیاته متاثره سیمه ده.
To global warming and climate change impacts.
د سیلګرو مقاماتو باندې د آبادی او سړکونو زیاتې دل هم یو مسله جوړه کړې ده او په کار واچې دي کې اعتدال نه کار اغستل شي وي. خورزاکار لکه سانسر چند وای اوس وخت لاسه تللی دی او دلته آباد خلک دا سیمه اوس محفوظه نه ګڼي.
پیرې صاحب چې ابي جو ایریا ہے یہ رہنے لائق نہیں ہے.
زما په خیال نور دا زید اوسیدو نه دی. د سیند خوا پوری زمکا چاودی دلی او زمکا کیناستری دا
کہوں گا کہ کتنی کتنی درالیں گئی ہے اور کتنا نیچے چلا گیا ہے.
په هر ځای د بدلیدون کی موسم تباہی سره نوی کور پیدا کول لا هم ګران شوی دی. د انجنا پاسری چاله پارا محمد عالمگیر وایس اف امریکا ڈیوا واشنگٹن.
د ګلګیت بلتستان او د چین په پوله پرتا د بلتیت قلا چې کوم اته پیړې وړاندې جوړه شوې ده په خپل اصلي حالت کې اوس هم موجود ده. دغه قلا په څو وخت کې خوشی کړی شوی و او د کندوالۍ په شکل کې بدل شوی و. خو وروسته آغا خان ټرست په دغه باندې کار وکړ او بیا یې پر ځای کړه او اوس د سیلګرو لپاره یو لوی مرکز دی. د ډیوه خبریال احسان محمد خان د دغه تاریخي ودانی نور حال تاسو ته راپور کولاندې کوي.
دا د بلتیت کلا په نوم د ګلګیت بلتستان د هونزا درې هغه تاریخي ودانې دي چې اته سو کلونه وړاندې جوړ شوه. خو نن هم د خپل هیرانونکي موقعیت خپل لید او د لرغونی معمارۍ یو داسې نمونه ده چې د سیمه تلونکو هر سیلانی د لیدلو ارزو لري. هونزا کا هر ورځ په ټولګي ټولګي سیلانیان په دنګو پوړو د دغه کلا دورشلتا د رسیدو په هڅه لیدل کیږي. د بلتیت کلا ته د لری راغلي سیلانی نوتا د ودانۍ د تاریخي مهمتیا خبرولو د پاره په قلعه کې تنان ټاکل شوې دي چې دوی د دغه ودانۍ په هر اړخ معلومات ورکوي.
کله چې شاهي کورنۍ دا کلا خوش پرې خدا نو بیا یې خصمانه هم نشو کېدلې. په 1990 کې زموږ د هنزا موجوده میر میر غزنفر صاحب دا کلا د اولس په نوم ملکیت اعلان کړو او د دې وروسته بیا آغا خان ترستا د دې د خصمانه ذمہواری په غاړه شو.
د بلتیت کلا د هنزا کریم آباد کلی د غره په یو غونډۍ جوړ کړی شوی چې د سمندر څخه نږدې 8.5 فوټه اوچتواله لري. ویل کېږي دغه ځای کې د شاهی قلعه جوړولو مقصد د ریخمو په لوی لار په تیریدونکو کاروان او په سیما د سارنې سترګه ساتل وو چې دغه د قلعه د سره ډیر په اسانه کېدل شي. د قلعه یو خواته دره او بلې خواته زر فوټه لاندې سیند دی. د بلتیت قلعه ودانې چې د تیګو او لرګو جوړښت دی خو د پاسه پرې د خټي لیو یا پلستر شوی چې تر اوسه په خپل اصلي حالت کې ساتل شوی. او هم ځکه د دغه درې پوریزا قلا په کتو هر سیلانی حیران وی.
اته سو کال زور فورت دی جیدا او ډیر ښه ساتلې دی. تاریخي لحاظ سره ډیر ریچ هیستری دا او ډیر زیات انفارمیشن دی دلته. او زمو پښتنو تم پکار دی چې خپل دا زیونه چې دی دا خو اوساتی د دې هیستری ټولو ماشومان ہوتا او چې ټولو ته پته او ټوریزم لحاظ سره ډیر خدي دی نه ډیر زیات ریونیو جنریټ کولی شو مونږه. نو ډیر خوي کوم خپل تاریخي مقامات چې دی اغم دا سه پرزرو کو او هغه نه ریونیو جنریټ کو.
دغه تاریخي قلعه چې د هنزا میرانو یا شاهي کورنۍ تر 1915 سالختم پورې استوګنځای وو. خو 1915 سالختم کال کې دوی دغه قلعه پریښود او د غونډۍ لاندې یو بلې ماڼۍ ته ولاړل چې د دې وروسته د دغه قلعه د ویجاړېدو اندېښنه راپیدا شوه. خو د لندن د شاهي جغرافیایي ټولنې د یو سروې وروسته آغا خان ټرست د دې د بیا رغونې منصوبه روانه کړله چې 2004 کال کې دغه قلعه د یونیسکو نړیوال میراث په نوم لړ کې شامل شو. دغه قلا چې نه یوازې تاریخي مهمتیا لري بلکې سیلانیان وایي د قلا د هرې برخې په لیدو کتونکو ته یو ځانګړی احساس ورکوي.
بالکل جی دا مونږ ګورو لګیا یو لکه دا خلک دي اوس زمده مونږ علاقہ دا هلته غربت ته دا خلک چې دی لکه خپل ځان دا کول شي ساتلی شي ټیک ټاک هم دا هوټلز دغه کوي تب دین هغې پیسې آمدن لکه ټیک ټاک روان دي میاشت جی.
د بلتیت قلعه چې اوس د شاهي کورنۍ پر ځای د بلتیت میراث ټرست د انتظام د لاندې ساتل شوی او دا قلعه اوس په یو میوزیم بدل شوی چې پکې د شاهي کورنۍ د کارولو توکي لباس او نور لرغوني شیان لیدل کیږي. حسام محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بلتیت قلعه، هنزا، کریم آباد.
د طبي چارو ماهرین وایي چې په خیبر پختونخوا کې د شوګر یا د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو روانه ده او تر دې وخته په دغه باندې د پوهنې لپاره غمر کار نه دی شوی چې خلکو ته اندازه وشي چې د شوګر ناروغي اصل اسباب څه دي، په کومو وجوهاتو دغه ناروغي یو ځوان ته یا یو تن ته لګیږي او د دې مخنیوي په څه شکل کې دی شي. د ډیو خبري الفرید شینواری د دغه تفصیل تاسو ته خپل راپور کوم وړاندې کوي.
د صحت چارو پوهان وايي په خیبر پختونخوا کې د شوګر په ناروغانو کې تر ډیر حد اضافه شوی او څه اویا لکو پورې تنان په دغرنځ اخته شوی دی. دوی وايي په خیبر پختونخوا کې لک تر لګه شپېتو لکو پورې تنان نور هم داسې شته چې په هغه کې د شوګر نښې ښکاره شوی وي او لا هم په کورونو کې ناستي.
نو خلکو ته دا معلومات نشته، نو خلکو ته که دا دوه درې خبرې پته ولګي چې یاره زما فیملی کې دی، خاندان کې مې دی، زه غټ یم او که خاتون دی که هغه فیملی هیسټری پازیټیو دی، نو دا یو درې ډېر لوی وجوهات دي. غټوالی مونږ هغه دا نه وایو چې یاره هغه ډېر ټول بدن کې غټي، غټوالی کوورې مونږ هغه غټوال ته وایو چې کم د خېټې د طرفه غټ وي، یعنی صرف خېټه غټ وي او دا ریسک دی فار ډیولپینګ ډایبټیز.
د صحت چارو پوهان وایي د خیبر پختونخوا ترڅنګ په ټول پاکستان کې هم د شوګر ناروغانو شمیره زیاته شوی او په هیواد کې په کورونو شمیر کې تنان دي ناروغۍ نه اغیزمن شوی دي. دوی وایي د شوګر پرنځ اخته شوی زیاتره ناروغان د زړه، سترګو، ګردو او ځینې نورو رنځونو هم ښکار کیدی شي.
او هغه زه د ټکلو ما خمس بوت په لوانو ما نو الهی ته کتل لا پاګر کړو ډیر مضبوط بدن نو په حساب نه پوي دا ما زه راته شه ماتیاز به زیات راځي زموږ ملکه لوکل ډاکټر هغه جرال ټیسټ کوي زما 360 شوګر راغټه نه هغه ما دی 20 شوګر شو زما علي بند موټا پیله زما شوګر شو زما به فراګ مرکو او بیا ورده سره نو بس پروت به ونه زه غوښنه زما شوګر شه.
ډاکټران وایي د اندېښنې وړ خبره داده چې د ځوانانو لوی شمیر هم د شوګر د ناروغۍ ښکار شوی او د دې لپاره به هغوی د خپل ژوند ژواکي بدلون راولي.
او مونږ ډېر کامنز ګورو چې اوس ډېر ینګ خلک د ګردو یا د زړه یا د سترګو مرض کې د شوګر سره چې کوم افیکټ کیږي هغوی افیکټ دي. نو 40 ایئرز مونږ عمطور باندې وو چې 40 کالو کس چې دی هغه پروډکټیو وي ملک دپاره، فیملی دپاره، او که 40 کالو کې چاته شوګر وشي نو هغه خو پروډکټیو پاتې نه شو. زمونږ ینګر لاٹ، ینګر پاپولیشن چې په ینګ ایج کې اوبیسټی، موټاپې او شوګر کې گیر شي زمونږ ملک دپاره هم خنه دی.
د شوګر د نړیوال سازمان په 2022 کال یو راپور کې ویلیو په پاکستان کې شپږشت اشاریه اووه فیصد بالغان یعنی 3 کروڑ او 1.5 لک پورې تنان په شوګر ناروغۍ اخته شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غواګي. د ډیوا ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه په روانو چارو پروګرامونو راپورونه مرکه او تازه تاسو د پاره چاپ شوی خبرونه وخت په وخت تازه کیدونکو خبرونه د ډیوا په یو پانه viewradio.com باندې تاسو لپاره چلیری ساته پراته دغه کتل او ریدل او لستل مهروي. دا شانته کې پټول نه یې رسانه یو لکه انستګرام فیسبوک یوټیوب او ټوئیټر چې اوس په ایکس باندې دیږي پاره باندې هم دا معلومات تاسو لپاره پراته. نو اوس پر شو دی بل راپور په لاته په خبر پښتونخوا کې سګنی کال د غنمو فصل خښوي دي. نو هم په دغه وجه د غنمو یا د وړو چې کوم بیا د نه هغه پرځه ودریدل دي. د پنجاب له خوا د غنمو په اخستو یا راوړو باندې د بندیز د ختمې دوه وروسته په خیبر پښتونخوا کې کڅه هم د غنمو یا د وړو بای ودریدل دي خو خکته شوی نه دی. او د دغه علت په پاکستانی روپی کې دغه په ارزښت کې کمی دی. هم په دغه وجه باندې د غنمو په بایو کې کمواله نه درغله خو په ځای ولاړ دي. د ډیو خبريال ملک وقاص دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
سخ کال په خیبر پختونخوا کې په وخت بارانونو زمیدارو ته د حکومت لخوا د معیاري تخم ورکول او خ مارکیټ سپورت ریټ لا عمله د غنمو په فی اکړ پیداوار کې زیاتواله راغله دي. کم چې د صوبې د غنمو ضرورت تر ډیر حد پورې پورا کوي.
د پیرا چې کم مونږ سر کرمند ټوټل شوی دا د غنمو هغه 779000 هکټر ایریا دا چې هغه د تیر کال په نسبت باندې تقریبا 2.5% هغه مونږ سره انکریز راغلی دی. نو چې څومره کرمنده سیوا شوی د دې هغې حساب سره بیا مونږ سره پیداوار هم سیوا شوی دی. نو ټوټل پیداوار چې کوم دا پیر شوی دی هغه 14,94,000 میټریک ټن دی چې هغه د تیر کال په نسبت سره 9% مونږ زیاتواری دی په پیداوار کې.
د پنجاب نه په غنمو او اوړو راوړلو پابندي لری کېدو نه وروسته د خمیار 100 کیلو تروړې بیا د شپږیستو نه 2200 روپو پورې ده. کم چې د ډېر مودې نه پځه ولاړه ده.
سرکړولم خي خوغه خمه د دې دغه کوړټه کې د دومره پر خویم د 200 روپو نو هغه خلک نه اخلي. نو په دې وجه مونږ هم کله څوک غوړي خو بس داخلو کوړو غنم هغه خلکو لورکو کو نه خرسي کې څوک نه اخلي. سپیشل لوبس بیا ځنه د بارنه د پنجاب نه غنم اخلو. دلته کې پی کې خپل لوکل غنم مخلو کو څوک روړي ځمیدار روړي ګرو وروړي غو نه زیات تر اخلو. او پنجاب نن چې کړه دلته کې کمی یي او لکه نه پوره کیږي پنجاب نه خپل کمی پوره کو. نن سبا دا غزنه تقریبا 11800 روپیا پر 100 کیجی راځي مونږ ته پونځه.
په بازار کې د اوړو نرخونه په ځای ولاړ پاتې کېدو سره د سرکاري اوړو په غوښتنه کې کمی راغلی دی ځکه چې د دغه اوړو معیار کمزورې او اوس یې په نرخ کې هم ډیر فرق نه دی پاتې.
بالکل سرکاري اوړو مخ ریټ کم او چې هغه شلو سرکاري ریټ چې 2480 روپے سرکاري 20 کیلو ریټ دی او په بازار کې خرټاپ اوړوګان ملایيږي 2490-2700 پورې. نو په سلو بیا باندې خلک خراب شي بیکار شي نه خوري.
که هر سو په صوبه کې غنم په ډیر مقدار کې شوی دی او پنجاب هم پابندی ختم کړی دی خو بیا هم د ډیر ګرانۍ له امله د اوړو نرخونه د یو عام وګړي د وس نه بهر خبره ده. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
خضرمن اردوونکو یو واری بیا یادونه درکو چې نن د دیوا ټي وي همکارانو تاسو د پاره په دغه سیمه کې روان حالاتو باندې راپورونه او مرکې کړي دي، پروګرامونه کړي دي. د هلیویا پروګرام کې د احتجاجي مظاهرو لپاره چې کوم غاښ شوی دی په دغه سیمه کې د امنیت په خاطر د هغه په موضوع باندې خبرې ترې شوې دي. دغه شان د ملکی اقتصاد یا د سیمې په اقتصاد باندې هم راپورونه مرکې د ډیو په وپاڼه باندې ستاسو لپاره د همکارانو لخوا تیاری کړی شوې دي. هم دغه تر پرتی دي بیا په سیمه او په نړۍ کې په مختلف روان حالاتو واقعاتو باندې تاسو لپاره راپورونه مرکې خبرونه هم پرتی دي. نو یادونه درکو چې د viewradio.com په وپاڼه باندې دا خبرې ته لوکتل او مستل مهیر وي. زه اشفاق منصر د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خښ پولري د خپل